مکالمه ډاکټر اکرام ملک زید خو تر دې وړاندې اوس څلور نیمه بجې دی. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درېمې شلوره د درو شلوره سیالیو د لوبلړۍ په دوهمه مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغان لوبډلې په شپږو وکټونو ګټلې وه. په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان ښار کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یوه فابریکه کشف کړې ده. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تن افغانان چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوا طلبۍ لاري 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. د امریکا په میسي سي پي کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لښته لږه 15 تنه مړه او لسکونه نور ژوبل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي.
آزادی ملمه
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ته څو عمر ما د پترات نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی.
نو لمرنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیره کړې ده. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین وروسته بیا ځلارما امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله الټا مې بیا علي لیسا ولوستله.
او په هنتون به چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم د ښو کسانو کې شامل وم نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنیو چارو وزارت البته د جرمنی د باندنیو چارو وزارت یو بورس و د دې موخه تا و چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ؟ چیرته ډاکټر شوئ؟ طب مو چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کاوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه ما وخته کې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان ته داسې محسوس کړه شو نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هېڅ افغانستان ته لاړ نه شم. هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي لیکن له دې سره سره کمه نشوه ورسته مو آثار وکشل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم د طب برخې کې تم کېږمه تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي د خپل طبي سابقې په برخه کې د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایسي په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو په روغتون کې مو کار کوو په خصوصي ډول هم کار کوو څنګه
سروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړې د خپل د ولس په اختیار کې کېږم هلته د خلکو علاج وکړم نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي د سږي ناروغان به لږ وي کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي یعنې دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي نو دې دپاره به زه چرت کې شم خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتن زیا نو هلته په رښتیا داسې و دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته به ته که پخې خوږېدې که زړه تکلیفات د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته ته نو دغه شی ماته ډېره ګټه وکړه په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه بیا په دې برخه کې مې پرمختګ وکړ اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کې ورته الګمائن میډیسین وایي دا څه وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې
پتاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه و چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول
دا کوم کلونه و
نو دا کلونه چې وو ما نونه سو اتیا کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یرغل کړی او داغه وخت و بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول د هغه وخت هم داسې نه و چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تلی شو او هلته یې کار کولی شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه البته دا خبره دې ته په پام کوم له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل څوک پاتې شول څوک بیرته راغلل څوک د لنډې مودې لپاره څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل تاسې څنګه
نه څاروان صاحب زه نو د افغانستان داسې فکر وکړي چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و غمجن حالت و خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې هوایي ډګر ته ورسېدې کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو څنګه احساس هم کوو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکته افغانستان ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې په کې ونه لیده یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه بیا چې خپله کلي خواته لاړم ماغه حالت په خانه حالت او ماغه افغانستان یو لید ماغه بي وزلي وا ماغه د کومزي کې یو سرک به تیر شي وي خو نور چې مېو کته بسګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي او ماغه بي وزله ژوند وو
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته سي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران سے او څرګند چې هوا سړی باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خود سے احساس و چې د دې خاورې او پرخه یې ما نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کیږي دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي مخ مې ډېر سپین نه دی نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی خو افغانستان کې چون احساس دا و هېڅ چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی یا بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یا بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نوره ژوند مې دلته کړی نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه او فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کوي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه
چاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرسته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې وپتل زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ سره ددې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لږ و خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کوو نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې
د ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زر او شپاړس پاڼه ډېر غټه ډکشنري ده نو کله چې دا ډکشنري د چا په راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري ډېره عظیمه ده ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی په کې بلکې دي کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوې چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالې ولې نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغه سي هرکلی وشو
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټېلیفون نه راځي او احوال راځي ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې د البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړې دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې د یو ادبي جایزه ورکړل شي نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنري په برخه کې که راته وایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و پروفیسر کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و. هغه چې دا زما کار ولید هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو ترمنځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فردینس کرویتس امبان دی. دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه یې ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي. هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي. نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و. هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي موږ خو باید ترې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس خوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یوه خبره چې زه عموما دا ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډیر موږ متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیانو ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر په حیث کار کړی. جرمني کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر رجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنی چې ما باندې دومره ډېر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر ومه د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډېر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساترې معنی درلودله، د خوشحالۍ معنی ماته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره، البته د مراکو د لارې، یعنې 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت هونډه میاشت هر هفته ما همکاري کوله. پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یوه مرګونې ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زل لا د خپل د بیت رغیدو په حالت کې ما او سم د سینه چې ټول ورځ به وزګار په کور کې ما او سم زو مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم هم دا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1016 مخه وه همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري دغه یوه جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسېږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کومه بل ارزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ډاکټر صاحب چې ما غوندې کسان یعنې د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنې دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به یې دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږدم.
ډېره مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د دې لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمې به دا او صحي بیمې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بېوزلي وي اقتصادي دومره نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شینا نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، اوس چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه یې، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانټي کو کې یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو وارې شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړل، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې وو هغوی خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شول، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته م غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، موږ کړی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو د زمانو وخته ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړ، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف ده څنګه. وایي دا څومره ورځ ده. وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د آزادی راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده.